دکتون با رسوان مراد باشه. سلام و خوش آمدید.
ډیر زیات مننه مصطفی صدیقی دوستانو د یو ساعت خبرونه د امان الله امرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوره چې افغان حکومت وایي چې که پاکستان پر خپل تعهد عمل ونه کړي له طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره د څلور اړخیزو غونډو لړۍ نشي پیلې دی. دا هم وایي چې په افغانستان کې یو ځل بیا د القاعده شبکې د پراخېدو او فعال کېدو په اړه اندېښنې پیدا شوې دي، خو په سر کې له حدیث پردیس څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهم خبرونو سر ټکی. د افغانستان حکومت وایي پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې خپل هیڅ تعهد نه دی پر ځای کړی. د افغانستان او فنلند حکومتونو په فنلند کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د مذاکرو او همکارۍ د پراختیا موافقه وکړه، او د بې سرحده ډاکټرانو نړیوالې ادارې له دې امله چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څلور دایمي غړي د دوی پر روغتونونو په حملو کې لاس لري شدید انتقاد کړی دی. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان حکومت وایي پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې خپل هیڅ تعهد نه دی پر ځای کړی. د جمهور ریاست د ویندوی مرستیال دوا خان مینپال پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان پر افغانستان جګړه تحمیل کړې او وسلوال طالبان جګړې ته راستوي.
پاکستان امنیت تعهدات کې قده بودن باندې تعهدات خود وفا نکرد.
دی وایي پاکستان د دې پر ځای چې طالبان په مذاکرو کې ګډون ته وهڅوي، هغوی د جګړې لپاره افغانستان ته استوي.
ما از پاکستان میخوایم که راجع به متعهداتی که کده بودن اقدام کنند.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان بحران پوځي حل نه لري. سرتاج عزیز ټینګار وکړ چې پاکستان به د افغانستان د سولې لپاره هره هڅه وکړي، خو ښاغلي مینپال وویل چې اسلام آباد تر اوسه خپله وعده په عمل کې نه ده ترسره کړې. د افغانستان او فنلند حکومتونو په فنلند کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د مذاکرو او همکارۍ د پراختیا موافقه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي پرون سه شنبه د فنلند د کورنیو چارو وزارت له مرستیال پاروی نیګرد سره په دې اړه خبرې وکړې. باختر اژانس وایي چې میرمن نیګرد ډاډ ورکړی چې له افغان حکومت او د مهاجرت د نړیوال سازمان سره به په هماهنګۍ کې د هغو افغانانو د ستنېدو زمینه برابره کړي چې داوطلبانه خپل هیواد ته ځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ویلي چې حکومت د افغان کډوالو د ستونزو د حل او بیرته ستنېدو لپاره له اروپایي اتحادیې او هغو هیوادونو سره چې کډوال پکې میشتي د دوه اړخیزو موافقو لاسلیک کول غواړي. د رپورټونو پر اساس لږ تر لږه 2000 افغانان په فنلند کې د میشتېدو غوښتنلیکونه ورکړي، او افغان حکومت وایي چې تر اوسه د 3000 کسانو غوښتنلیکونه منل شوي دي. په خوست کې د انتخاباتو د سیمهیز دفتر د ودانۍ د جوړېدو کار پیل شو. دا ودانۍ به د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې لخوا په لږ تر لږه 315,000 افغانیو جوړه شي. د خوست والي حکم خان حبیبي پرون سه شنبه وویل چې د دې پروژې بشپړېدل به پر ټاکنیزو بهیرونو مثبت اغیز ولري.
یو باید انتخاباتو د مستقل کمیسون ساحه د امنیت له لحاظه مسؤونه وي، بل دوی لپاره اړین امکانات باید په اختیار کې ورکولی سي، ځکه د انتخاباتو په موقع باندې دلته د سلګونو زرګونو کسانو د تګ راتګ موضوع وي.
په خوست کې د انتخاباتو د سیمه ییز دفتر لپاره د نوې ودانۍ د جوړولو کار ښایي په څلورو میاشتو کې بشپړ شي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د بې سرحده ډاکټرانو نړیوالې ادارې له دې امله چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څلور دایمي غړي په افغانستان، یمن، سوریه د دوی پر روغتونونو کې هم په حملو کې لاس لري شدید انتقاد کړی دی. د دې ادارې د مشر ژوان لو تر انتقاد وروسته د امنیت شورا 15 غړو یو پریکړلیک هم تصویب کړل. پریکړلیک پر ټولو هیوادونو غږ کوي چې د نړیوالو قوانینو پر اساس د مرستندوی ادارو او روغتیایي کارکوونکو امنیت وساتي. د بې سرحده ډاکټرانو عمومي مشر ویلي چې د امنیت شورا څلور دایمي غړي باید پر روغتیایي تاسیساتو د حملو په وړاندې مسؤلانه چلند وکړي. د ژوان لو په وینا په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ ځواکونه، په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ عربي ائتلاف، او په سوریه کې د روسیې ځواکونه په دې حملو کې لاس لري. د سوریې په حلب ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو پر یوه روغتون په هوایي حمله کې لږ تر لږه 50 تنه ووژل شول. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي چې د بشار الاسد رژیم چې روسیې ملاتړ کوي باید په دې اړه حساب ورکړي. او امریکایي ټلویزیونونو خبر ورکړی چې سپینې ماڼۍ ته کاندید ډونالډ ټرمپ د جمهوري غوښتونکو د خپل منځي انتخاباتو په ترڅ کې په انډیانا ایالت کې زیاتې رایې ګټلې دي. په همدې حال کې د ټرمپ جمهوري غوښتونکي سیال ټیټ کروز په انډیانا ایالت کې له ماتې وروسته له کاندیداتورۍ لاس په سر شوی دی. د جمهوري غوښتونکي ګوند مشر له انتخاباتي ټیټ کروز له وتلو وروسته ویلي ډونالډ ټرمپ به له دې ګوند څخه سپینې ماڼۍ ته احتمالي کاندید وي. رینس پروبس پر جمهوري غوښتونکو غږ کړی چې یو موټی شي او د ډیموکرات ګوند کاندید هیلاري کلینټن ته د ماتې په ورکولو سره تمرکز وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په سوریه کې له روان تشدد سره هم د اوربند د بیرته ټینګولو هڅې ممکنې دي. کیری پرون سه شنبه د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته خبرداری ورکړ چې که د اوربند موافقه ونه کړي له ناوړو پایلو سره به مخامخ شي. جان کیری په حلب کې پر یوه روغتون حمله چې لږ تر لږه شل تنه پکې ووژل شول وغندله. دای وای مونږ پرته له دې چې عاملینو ته پام وشي داسې حملې په شدت خندو، مونږ له ټولو خواو غواړو چې مسؤلیت خپل مسؤلیت پر غاړه واخلي او هغه خونړی تشدد چې د سوریې زیاتې سیمې ورڅخه کړیږي ژر تر ژره بند کړي. رپورټونه وایي چې په حلب کې پر یوه ملکي روغتون لګېدلي راکټ ظاهرا د بشار الاسد د رژیم د مخالفینو ډلو لخوا توغول شوی و. په حلب کې د جګړې له امله دوه میاشتې اوربند مات شوی دی. او روسي خبر هغه دا چې د آذربایجان دفاع وزارت وایي چې په ناګورونو قرهباغ کې پرون سه شنبه یو وزری عسکر ووژل شو. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په دې جنجالي سیمه کې په 1994 میلادي کال کې د اوربند موافقه وشوه. رپورټونه وایي چې د دوشنبه له ورځې راهیسې په دې سیمه کې روانې نښتې په تیرو 22 کلونو کې ساری نه لري. په ناګورونو قرهباغ کې تر لنډې نښتې وروسته د اپریل په 15 بیا اوربند اعلان شو، خو ویل کېږي چې په جګړه کې دواړو ښکېلو خواوو له موافقې سرغړونه کړې ده. ناګورونو قرهباغ د آذربایجان غرنۍ سیمه ده چې د نویمې لسیزې په پیل کې ارمني ځواکونو ونیول او په سیمه کې درنه جګړه پیل شوه. هغه مهال په جګړه کې تر 1,500 زیات خلک ووژل شول. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له محمد حدیث پردیس څخه واورېدل. افغان حکومت وی پاکستان د لومړی خپل ژمنې عملی کړي، بیا بل طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره څلور اړخیزې غونډې پیلېږي.
د هغه چا لپاره چې سوله کوي د سولې دروازه خلاصه ده، هغه څوک چې جنګ ته ادامه ورکوي کاملا د جنګ لپاره تیار دی.
د نړۍ مطبوعات هم لولو دا هم اوري چې د القاعده د پخواني مشر له وژل کېدو وروسته په افغانستان کې یو ځل بیا د دې شبکې د فعالېدو په اړه اندېښنې پورته شوې دي. د ښځو او ماشومانو د حقونو څیړنیز بنسټ له ښځو سره د زور زیاتي پر ضد د مبارزې په نیت خپل لومړی ویب پاڼه پرانسته. د نور رپورټونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې ازادي اوریدونکي او د انصاف په لټه کې 19 پروګرامونه اورئ.
مالدا درویشی مونږ هغه تاسو حفاظت دپاره چې په چوکۍ کې ناست ساتئ. تاسو ویوئ چې خپل بچیان مکتب کې واچوئ، زه چې خپل بچیان مې په مکتب کې دي لاس کې اسناد لري، صرف فرق دونه دی چې هلته ټاپه نه دی شوی.
د ازادي راډیو خپرونې په اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په صفا ډول اورېدلی شئ. د افغانستان حکومت وایي چې که پاکستان پر خپل تعهد عمل ونه کړي له طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره د څلور اړخیزو غونډو لړۍ نشي پیلېدی. د پاکستان د صدراعظم د بهرنیو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د ده په باور د افغانستان بحران یوازې سیاسي حل لري او جګړې په تیرو 14 کلونو کې نتیجه نه ده ورکړې. خو د افغانستان د جمهور رئیس دفتر د عزیز د خبرو پر وړاندې ویل چې جګړه د پاکستان له لوري پر افغانستان تحمیل شوې ده. نور جزئیات د فرشتي جلانځي په رپورټ کې وو.
د افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل په اړه د څلور اړخیزو غونډو لړۍ به تر هغه وروسته پیل سي چې پاکستان خپلې ژمنې پر ځای کړي. د ولسمشر د ویندوی مرستیال د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل چې پر افغانستان جګړه د پاکستان له لوري تحمیل شوې او افغانان یې له ځانه دفاع ته اړ کړي دي. پاکستان اوس ډول طالبان په افغانستان کې جګړې ته هڅوي او په څلور اړخیزو غونډو کې پر خپل تعهدي عمل نه دی کړی.
مور د هغه چا لپاره چې سوله کوي د سولې دروازه خلاصه ده، هغه څوک چې جنگ ته ادامه ورکوي کاملا د جنگ لپاره تیار دی. همدا اوس د افغانستان په مختلفو نقاطو کې د شفق په نامه عملیات پیل شوي دي او د افغانستان
افغانستان په هر نقطه کې د افغانستان د خلکو دشمنان ځپل سوي.
د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز پرون ویلي چې په افغانستان کې روان بحران په جنگ نه حل کیږي، خو د سیاسي ډیالوګ دوام یې حل کولای شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اپریل په 15مه په ملي شورا کې وویل چې نور له پاکستانه د دې توقع نه لري چې طالبان له حکومت سره د سولې مذاکرو ته قانع کړي. دا د اسلام آباد په وړاندې د کابل په سیاست کې لوی بدلون ګڼل کیږي. ولسمشر غنی همداراز پاکستان ته خبرداری ورکړ چې له وسلوالو طالبانو د ملاتړ او هغوی ته د امکاناتو د دوام په صورت کې به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وکړي. د ولسمشر د ویندوی مرستیال دواخان مینپال د جزئیاتو له ورکولو پرته ازادي راډیو ته وویل چې دا پروسه هم پیل شوې ده.
کله چې د افغانستان ولسمشر مجلسینو ته دا خبره وکړله، دا پروسه ده او دا پروسه به له خپلو مراجعو څخه تعقیبېږي.
ښاغلی مینپال یو وار بیا د حکومت پر دې دریځ ټینګار وکړ چې د هغو طالبانو پر ضد پوځي عملیات به جاري وساتي چې سوله نه غواړي.
ما مریدل چې د افغانستان حکومت وایي که پاکستان پر خپل تعهد عمل ونه کړي له طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره د څلور اړخیزو غونډې لړۍ نشي پیلېدلی. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز پرون په یو مرکه کې ویلي چې افغانستان بحران یوازې سیاسي حل لري او جګړه نشي حل کولای. عزیز پرون په اسلام آباد کې ویل چې د افغانستان حکومت په روسیو کې د بل اقدام ډېره یادونه کوي، خو بل اقدام د ده په خبره په تېرو 14 کلونو کې نتیجه نه ده ورکړې. سرتاج عزیز اسلام آباد ته طالبانو د پلاوي د سفر خبر هم تایید کړی او وایي چې د سیاسي حل ځلې یوازې نتیجه ورکولی شي. په داسې حال کې چې افغان حکومت د هغو وسلوالو طالبانو پر ضد چې سوله نه غواړي د جنګ اعلان کړی دی، پر سیاسي هڅو د پاکستان ټینګار ځینې پوښتنې او اندېښنې پورته کړې دي. یو شمېر څارونکي داسې باور لري چې پاکستان نه غواړي چې د افغانستان په مسأله کې رول کمزوری شي، نو کله چې افغان حکومت د مذاکرو پر وړاندې خپل دری سوړ کړي، پاکستان یو وار بیا په دې اړه هلې ځلې چټکې کړي. فرشې جلال زید ولسمشر د وایان له مرستیال دواخان مینپال سره په مرکه کې پوښتنه کړې چې د سرتاج عزیز د خبرو پر وړاندې د افغان حکومت دریس چلول دی.
موږ د خپل دفاع لپاره مجبور یو، د افغانستان د خلکو دفاع، د افغانستان د خاورې دفاع لازمون مسولیت دی او دا جنگ پر موږ باندې تحمل شوی دی. موږ د هغه چا لپاره چې سوله کوي، د سولې دروازه خلاصه ده، هغه څوک چې جنگ ته ادامه ورکوي کاملا د جنگ لپاره تیار دی. همدا اوس د افغانستان په مختلفو نقاطو کې د شفق په نامه عملیات پیل شوي دي او د افغانستان په هر نقطه کې د افغانستان د خلکو دښمنان ځپل شوي.
ځینې خلک په دا باور دي چې پاکستان کوشش کوي چې د سیاسي پروسې پر برسېره کولو باندې یو وار بیا ځان مطرح کړي د افغانستان په ارتباط، نو تاسو دې ته په څه نظر ګوري؟
که رښتیا هم پاکستان په دې عقیده باندې چې د افغانستان د مازلې د حل لاره جنگ او جګړه نه ده، عملا دې اقدام وکړي، ولې پاکستان برعکس بیا هم خبرې د سولې کوي، ولې د جنگ لپاره طالب رالیږي، د انفجار او د انتحار لپاره طالب رالیږي او دلته عملا ورسره همکاري کوي، لوجستیکي همکاري کوي، استخباراتي همکاري کوي. زموږ د پاکستان څخه غوښتنه دا ده چې د ترهګرۍ، د تروریزم او د جګړې د ختم لپاره دي عملی اقدام وکړي.
تاسو د افغانستان حکومت وستا د سولې د څلور اړخیزو مذاکرو په ارتباط تاسو په خبرو کې یاست، آیا دا کیږي نه کیږي؟ دغه پنځم دورې په دې باندې پرمختګونه څه دي؟
تر هغه وخته پورې موږ د څلور اړخیز کمیسیون ناستو ته ادامه نه سو ورکولای تر څو پورې چې پاکستان هغه تعهدات چې د څلور اړخیز کمیسیون له لارې کړي دي د هغه لپاره عملی اقدام ونه کړي. په څلور اړخیز کمیسیون کې بار بار موږ ویلي دي دا خبره سوې ده چې کومه ډله د سولې او مذاکرې څخه سرغړونه کوي په وړاندې باندې به اقدام کیږي. عملا ولیدل سول شي د طالبانو ډلې د دې پر ځای شي د سولې مذاکرې ته کښېني، جګړې ته دوام ورکړی دی. معلومه سوې ده او دا کسان هغه دي چې هلته په پاکستان کې دي، د روزنې ځایونه لري، د پټن ځایونه لري، مرکزونه لري. پاکستان څخه د افغانستان د حکومت غوښتنه دا ده چې عملي اقدام وکړي. کله چې دې اقدام وکړي بیا به نور موږ د سولې او د څلور اړخیز کمیسیون له لارې نورو ناستو دوام ورکوو.
تر هغه پورې به پوځي عملیات روان وینو
کاملا. ما مخکې هم درته وویل چې جګړه پر موږ باندې تپل شوې ده. موږ د دې مسؤلیت لرو چې د خپلو خلکو، د خپلې خاورې او د خپل نظام څخه دفاع وکړو.
مخکې داسې ویل شوي وو چې د افغانستان حکومت دې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان څخه شکایت کوي، هغه دوسیه تاسو تر کومه ځایه په مخ بوتله؟
دا یو پروسه ده. کله چې د افغانستان ولسمشر مجلسینو ته دا خبره وکړله، دا پروسه ده او دا پروسه به له خپلو مراجعو څخه تعقیبېږي.
یعنی دا پروسه شروع شوې ده.
نو کله چې رئیس جمهور وویل همدا معنا ورکوي.
د پاکستان او طالبانو پر وړاندې د افغان حکومت د دریس په اړه مو د افغانستان د جمهور رئیس د مرسیال وان مینپال دواخان مینپال سرګندونه وریده.
هلمند کې د جګړې اور ولې نسړیږي؟
تنفس خلق د دې جګړو مخه څنګه ونیسي؟
ولې ما باید رښتیا خبره وکړم؟ زه وینم رښتیا نه وای.
امنیتي ځواکونه څه ستونزې لري؟
موږ بهر حالات کې بهر وخت کې موږ ډوډۍ نه غواړو چې باید موږ ته مهمات راورسوي.
د هلمند پاړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ځانګړي راپورونه لا ازادي راډیو څخه.
ل احمد شه برورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر وضعیت څخه خبره کړې دي.
نیویارک ټایمز رسپانی لکندهارا د اورزګان لور ته د لوی لارې پر سر د افغان ځواکونو د عملیاتو مسله چیړلې ده. رسپانی لیکي چې طالبانو د لارې د دې لپاره نیولې ده چې دوی غواړي د اورزګان مرکز ترین کوټ ونیسي. نیویارک ټایمز لیکي په داسې حال کې چې په وروستیو میاشتو کې د افغانستان په جنوب کې د جګړو تمرکز پر هلمند دی، یاغیانو ناڅاپي پام ترین کوټ ته اړولی دی. د رسپانی په باور وروسته تر دې چې تېر کال د مارچ په میاشت کې د اورزګان امنیه قمندان مطیع الله خان ووژل شو، د دې ولایت امنیتي وضعیت کړکېچن شو او د ترین کوټ لارې نږدې له ټولو ولسوالیو سره بندې شوې دي. اوس چې د کندهار ترین کوټ لاره طالبانو تړلې ده، په ترین کوټ کې د خوراکي موادو بیې زیاتې شوې دي. د ترین کوټ کندهار د لوی لارې د پرانیستلو لپاره د کندهار په شاولي کوټ او میانشین ولسوالیو کې عملیات روان دي. نیویارک ټایمز د دې جګړو په ترڅ کې د افغان چارواکو په وینا خبر ورکوي چې طالبانو ته تلفات اوښتي دي او افغان ځواکونه د هغو ماینونو په ایستلو بوخت دي چې طالبانو کرلې دي. د لویدیځ ویبلې ورځپاڼې بیا د یو افغان ژباړونکي د پناه اخیستلو مسله راخیستې ده چې په افغانستان کې طالبانو د مرګ ګواښ ورته کړی و. یو برتانیایي سیاستوال د خپل حکومت له لورې د افغان ژباړونکي ننګیالي داوودزي د پناه اخیستلو د غوښتنلیک پر ردېدلو سخت انتقاد کړی دی. د ګارډین رسپانی په وینا په د اش داون د برتانیا په خوانی سیاستوال او ډیپلوماټ چې لکلونو راهیسې د حق افغانانو د پناه اخیستلو په برخه کې اسی کړی دي چې په افغانستان کې د جګړو په ډګرونو کې ژباړې کړې دي، د داوودزي د دوسیې ردېدل غندلې دي. د ګارډین په وینا ننګیالي داوودزي درې کاله په هلمند کې له برتانیایي ځواکونو سره ژباړه کوله، خو کله چې په برتانیا کې د پناه درخواست رد شو او ترې وغوښتل شول چې له دې هېواده ووزي، ځان یې ووژه. بلې برتانیایي ورځپاڼې ډیل میل لیکلی دي چې 9 کلن داوودزي قاچاقونکو ته پیسې ورکړې وې او په خواري یې ځان برتانیا ته رسولی و. داوودزي دې ورځپاڼې ته پخوا ویلي وو چې برتانیا د دې لپاره د ده د پناه درخواست رد کړی چې معلومه شوې وه په ایټالیا کې د ده د ګوتو نقشې اخیستل شوې وې. د ورځپاڼې په وینا داوودزي ته ویل شوي وو چې په ایټالیا کې باید د پناه درخواست ورکړي.
د القاعده د پخوانی مشر د وشل کېدو له 15 تلین سره په افغانستان کې د دې ډلې د بیا فعال کېدو په اړه اندېښنې پورته شوې دي. افغان او امریکایي چارواکو منلې ده چې د القاعده وسلوالو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې فعالیتونه پیل کړي او په دې هیواد کې له نورو ډلو سره همکاري زیاته شوې ده. تفصیل له نوریاس نوري اورو.
د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن له وشل کېدو 15 کال وروسته په دې اړه چې دغه ډله له نویو متحدینو سره بیرته په افغانستان کې پیاوړي کېدو په حال کې ده اندېښنې راپورته شوې دي. برتانوی انډیپندنت ورځپاڼې په افغانستان کې د القاعده د حضور د پیاوړي کېدو په اړه د دغې ډلې نوي جهادي متحدین د اسلامي دولت ډله او طالبان بللي دي. اسامه 15 کاله مخکې د 2011 کال د مې د میاشتې په 2 امریکایي ځانګړو ځواکونو د پاکستان پلازمېنې اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد کې وواژه. امریکایي چارواکو د هغه وژل پر دغې ډلې سخت ګزار بللی و، خو په دې وروستیو کې یو شمېر امریکایي چارواکو په افغانستان کې د القاعده د بیا پیاوړي کېدو خبره کړې ده. د انډیپندنت په لیکنه القاعده بیا په افغانستان کې چې د نړۍ یو ناکراره سیمه ده سر راوچت کړی چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش او طالبانو سره جهاد مخته یوسي او د لویدیځ چې هڅه یې کړې دغې جګړې ته شا کړي پښې بیا په دغه کړکېچ کې ښکېلوي. امریکایي چارواکو تر ډېره وخته د القاعده د حضور د پیاوړي کېدو په اړه راپورونه کم اهمیته بللي و، خو کله چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندانۍ مرستیال جنرال جیف بوچانان پر دې خبرې اعتراف وکړ چې که تیر کال ته ځیر شي یو زیات شمېر استخباراتي راپورونه په افغانستان کې د القاعده له 50 تر 100 پورې د غړو د حضور اټکل کړی و، خو کله چې موږ دا وموندله چې یوازې په یو کم کې د القاعده له 150 زیات غړي فعال و، افغانستان ته د القاعده د بیا راګرځېدو پر مسلې ډېرې اندېښنې راپورته کړي. د شاوخوا دیرش کیلومتره مربع په ساحه کې دغه کم د کندهار په لرې پرتې ولسوالۍ شورابه کې فعال و چې امریکایي ځواکونو د دو ورځو شدیدو عملیاتو او درې شپېته هوایي حملو په نتیجه کې بیرته ونیو. ویل کېږي چې دا د القاعده تر ټولو لوی کم دی چې په افغانستان کې موندل کېږي. د انډیپندنت په لیکنه د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي د دې هڅه کړې وه چې وښیي القاعده بیا ډېره فعاله شوې او افغانستان ته یې جدي ګواښ متوجه کړی دی. هغه ویلي وو القاعده د لویو حملو لپاره ځان تیاروي، دا ډله د نورو شبکو تر شا فعالیت کوي، د هغوی ملاتړ کوي او خپلې تجربې ورسره شریکوي. القاعده نور زیاتې ویناوې نه کوي خو هغه یو لوی ګواښ دی. په وروستیو کې ناتو په یوې څېړنه کې دا وموندله چې د القاعده وسلوال په اوس وخت کې د افغانستان په شاوخوا شلو ولایتونو کې فعال دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته که څه هم هغه سیمې چې القاعده په کې فعاله ده ونه ښودي خو په افغانستان کې د القاعده د بیا فعاله کېدو مسله تایید کړه.
نژدی وختو کې بیا هم د القاعده ګونګوسه شروع شوې ده او په ځینو ځایونو کې د مالی او همچنان د ترهګري ارخ کې ځینې فعالیتونه په افغانستان کې شروع کړي.
د انډیپندنت په وینا د امریکا ولسمشر براک اوباما هیله منو چې د خپل جمهوري ریاست په دوه دورو کې د دو عراق او افغانستان جګړو په پای ته رسولو سره به د ځان لپاره په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي. خو لیدل کېږي چې امریکایي ځواکونه بیرته د افغانستان په جګړه کې ښکیل کېږي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جان نیکلسن سنا ته د طالبانو او القاعده د اړیکو د نږدې کېدو خطر جدي بللی او ویلي وو چې دی به په دې هېواد کې د ناامنیو زیاتوالي ته په پام سره پر هغه مخکیني پلان غور وکړي چې له مخې راتلونکي کال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 5500 ته راکمیږي. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام سره نړیوال باید په تېره بیا د دې هېواد د امنیتي ځواکونو د پیاوړي کېدو لپاره مرستې زیاتې کړي، کنه القاعده او نورې ډلې به بیا پر افغانستان خپل نفوس ټینګ کړي. د ولسي جرګې غړي نذیر احمد احمدزي هم ازادي راډیو ته دا مسله مهمه وبلله.
د امریکا هغه کومې ژمنې چې د موږ امنیتي سکتور سره کړي یا افغان دولت سره کړي هغه سرته ونه رسوي نو دا جرړې بېرته هم غټېدلی شي او هماغه رقم ته نیالګي ونې تر جوړېدلی شي.
انډیپندنت ورځپاڼې وړاندې د برېتانیا د پخواني صدراعظم ټوني بلر هغه خبره راخیستې چې ویلي وو د ملا عمر په مشرۍ د طالبانو د رژیم له ړنګولو وروسته به موږ افغانستان بیا پرې نږدو، خو د ورځپاڼې په باور دا هغه څه دي چې عملاً پېښ شوي. هغه منابع چې د افغانستان د رغولو او د دې هېواد د امنیتي ځواکونو د پیاوړي کېدو لپاره ورته اړتیا ده کمې شوې. د 325,000 کسیز افغان پوځ تشکیل د پوره کولو لپاره د نویو پوځیانو د روزنې پروګرام پت شوی چې په جګړو کې افغان امنیتي ځواکونو ته رسېدلو تلفاتو ته په پام سره د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د پرسونل د کمښت ستونزې راپورته کړي دي. په تېرو 12 میاشتو کې 14,000 افغان پولیس او سرتیري وژل شوي یا ټپیان شوي دي چې دا د مخکیني کال په نسبت افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په سلو کې 28 زیاتوالی دی. انډیپندنت لیکي نوی افغان ولسمشر اشرف غنی داسې فکر کړی و چې که په پاکستان کې د قدرت اصلي مرکز ته چې ویل کېږي طالبان حملو ته هڅوي د مرستې لاس اوږد کړي نو هغوی به طالبان د سولې د خبرو میز ته کینوي او په دې توګه به شخړې پای ته ورسیږي. خو داسې ونه شول. افغانستان نن ورځ د پراخو جګړو په داسې ځای بدل شوی چې لوبغاړي ترورستي مختلفې خونړۍ ډلې دي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې تېره شپه د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. دواړو خواو ته تلفات هم اوښتي. همدا شېبه له سیمې زموږ همکار داود تپان راسره د تلیفون په لیکه کې دی. تپان صاحب، سهار په خیر. که د سید کرم د دې پیښې په اړه جزئیات له اورېدونکو سره شریک کړئ.
مننه. لکه څنګه چې تا وویل د پکتیا سید کرم ولسوالۍ بډم کند سیمه کې د افغان ځواکونو یوه پوسته وه. د پولیسو هماغه پوسته باندې د شپې په شل باندې 2 بجې برید شوی. د برید په پایله کې د سیمې اوسیدونکي وایي چې پوستې نه په پوسته کې چې څومره وسله افغان ځواکونه وو هغه څلور کسې وژل شوي او ځینې وسلوالو له ځان سره بولي دي. ولې د پکتیا امنیه قمندان مل پاسوال قادر ګل زدران چې اوس په سیمه کې دی هغه وایي چې د سیمې ته تللی د شپې له خوا یې د پوستې نه دفاع کړې ده او درې وسلوالو طالبانو مړي عمل ته پاتې دي او تر اوسه پورې د خپلو مړو په اړه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي. خو قادر ګل زدران وایي چې د دوی هېڅ وسله او مهمات وسلوالو له ځان سره نه دي وړي او د دوی یوازې څلور کسه وژل شوي او 2 کسه یې ټپیان دي. بلې مراد صاحب،
تپان صاحب، بالعموم د سید کرم ولسوالۍ یا په عامه کې د پکتیا امنیتی وضعیت په دې ورځو کې څه ډول دی؟
مننه مراد صاحب، د پکتیا ولایت امنیتی وضعیت په مرکز کې او په اطراف کې د پخوا د تیرو دوو کلونو په څیر نه ده، چې امن یې تر ډیرو لرو سیمو پورې رسیده. سیمې نامنه شوي دي. د پکتیا ولایتي شورا وکیلان هم وایي چې ډېرې سیمې دوی حکومت ته په نښه کړي دي، چې هغه باید حکومت هغلته اکمالات ورسوي او هغه سیمې ته خپل پوښښ لاندې راولي. تاج محمد منګل د ولایتي شورا غړی دی، هغه وایي چې په ولایتي اداره کې، په ولایتي نظامي اداره کې د امنیتي ادارو ترمنځ ناهمغږي د دې باعث ګرځېدلې چې پکتیا ولایتي ولایت امنیتي وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو شي، او مرکز نه دوی ته مهمات نه ورکول کېږي. کله چې دوی د چارواکو سره خبرې کوي، دوی وایي مهمات نه لري، هغه وسلې او کسان چې دوی ته په کار سیمو کې د هغوی لپاره هغه شته ستونزې ټولې د دې له وجې دي چې مرکز دوی ته پاملرنه کمه کړې.
تپان صاحب، اوس چې لکه تاسو چې ویل چې څو کلونو کې دغلته نسبي امنیت و او لرې پرتو سیمو پورې امنیت و، بیا هم په پکتیا کې د بیا رغونې کارونه وشول او که څنګه؟
په تیر یو نیم کال کې په پکتیا کې داسې یوه پروژه نه ده پلې شوې د بیا رغونې په برخه کې چې هغه خلکو ته د دې ځواب سي چې مونږ یا ریپورټ پې کړی یا مونږ لیدلی یا مونږ سیمې ته ورغلي یو چې خلکو ته څوک په نمونه کې وړاندې کړي چې حکومت د بیا رغونې دغه کار کړی دی. نو د نامنۍ یوازینی لامل هم دغه دغه کسان چې پخوا د بیا رغونې په پروژو کې مصروف و، د کلیو اطراف خلک، هغه اوس لارې بدله کړې ځکه چار نه لري. وسلوال ورته پیسې ورکوي، څومره چې تحلیلګرانو سره زموږ خبرې شوي دي، وسلوال ماشینه ورکوي او د ماش په مقابل کې هغلته په جګړه کې بوخت.
ډېره زیاته مننه دوستانو. داود تپانو چې د پکتیا د امنیتي وضعیت دغلته تېره شپه په سید کرم ولسوالۍ کې د امنیتي پیښې او په دې ولایت کې د بیا رغونې د پروژو د نشوالي په اړه د خلکو د شکایتونو پر بنسټ وروستي معلومات درسره شریکول.
د افغان بیسیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکی د ازادي راډیو خبرونې د موبایل ټلیفون له لارې اوریدلی شي.
که د افغان بیسیم شرکت ګډون کوونکی یاست، 898 دایل کړئ. د ازادي راډیو تازه خبرونه، راپورونه او تفصیحي پروګرامونه واورئ.
د ښځو او ماشومانو د حقونو څیړنیز بنسټ له ښځو سره د زور زیاتي پر ضد د مبارزې په نیت خپل لومړی ویبپاڼه پرانسته. د دې بنسټ غړو د سې شنبې پر ورځ په کابل کې یو خبري ناسته کې ویل چې د دې ویبسایټ فعالیتونه به له ښځو سره د زور زیاتي په کمولو کې لویه برخه واخلي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د ښځو او ماشومانو د حقونو څیړنیز بنسټ وایي چې د دې ویبسایټ فعالیت چې د نقشې طرز په نامه یادیږي، د ښځو او نجونو پر وړاندې به د زور زیاتي پېښې کمې کړي. د دې بنسټ غړو د سې شنبې په ورځ په کابل کې د نقشې طرز د ویبسایټ د پرانستلو پر مهال وویل چې د هېواد ټولې ښځې او نجونې چې انټرنیټ ته لاسرسی لري، کولی شي چې خپلې ستونزې د همدغه ویبسایټ له لارې له دوی سره شریکې کړي. د دغه بنسټ د جنسي زور زیاتي پر ضد د کمیټې غړی شهلا فرید د دغه ویبسایټ هدفونه داسې بیان کړل.
دا ویبسایټ چې د نقشې طرز په نوم یادیږي، د جنسي زورونو هغه قربانیان چې له رواني پلوه د تحصیل او کار چاپیریال پرېږدي او د یوې قربانۍ سوي په نوم نومول کېږي، دا ویبسایټ ورته یو مناسب ځای دی څو خپلې ستونزې له موږ سره شریکې کړي. موږ ورسره د همدې ویب له لارې مرستې کولی سو.
مرمن فرید وای په دې وروستیو کې د هیواد په ډېرو سیمو کې له ښځو او نجونو سره د زور زیاتي پیښې زیاتې شوي او په کار ده چې پر ضد مبارزه وشي. د ښځو او ماشومانو د حقونو د څیړنیز بنسټ د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټولنه کې 93% ښځې او نجونې له جنسي زورونو سره مخ دي او 90% یې په روزنیز چاپیریال کې له ورته ستونزو سره مخ کیږي. دا بنسټ دا هم وایي 80% ښځې او نجونې په کاري چاپیریال کې له جنسي زورونو کړیږي. ورته وخت کې د یاد بنسټ رئیسه زرقا یفتلی وایي چې د نقشې طرز د ویبسایټ له لارې ښځو او نجونو ته دا روزنه هم ورکول کیږي چې څنګه له ځانه دفاع وکړي.
کله چې یوه نجلۍ یا ښځه له جنسي زورونې سره مخ کیږي، په رواني لحاظ زیان مومي. موږ له ځان څخه د دفاع ټولګۍ لرو چې دا ټولګۍ په آنلاین توګه ده. موږ په دې برخه کې مشاورین لرو او نجونو او ښځو ته د ځان د دفاع مشورې ورکوي. دا مشاورین په دې برخه کې ښځې او نجونې روزي.
د خزو ماشومانو د حقونو سیړنیز بنسټ وای چې له خزو سره اوږه لګول، په غږ کې نیول، غږ او شپېلی ورته وهل، لارې نیول، ورته ځیر کېدل، په تلیفون او فیسبوک کې د هغوی ځورول او داسې نور هغه موارد دي چې ښځې او نجونه پرې ځورول کېږي.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پزماګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو 19 پروګرامونه خبريږي، خو اوس اتنی مې بجې شوې دي. له محمد حدیث پردې څخه د مهمو خبرونو لنډې زورو.
د افغانستان حکومت وای پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې خپل هیڅ تعهد نه دی پر ځای کړی. د افغانستان او فنلند حکومتونو په فنلند کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د مذاکرو او همکارۍ د پراختیا موافقه وکړه. په خوست کې د انتخاباتو د سیمه ییز دفتر د ودانۍ د جوړېدو کار پیل شو. د بې سرحده ډاکټرانو نړیوالې ادارې له دې امله چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څلور دایمي غړي د دوی پر روغتونونو په حملو کې لاس لري شدید انتقاد کړی دی. امریکایي ټلویزیونونو خبر ورکړی چې سپینې ماڼۍ ته کاندید ډونالډ ټرمپ د جمهوري غوښتونکو د خپل منځي انتخاباتو په ترڅ کې په انډیانا ایالت کې زیاتې رایې ګټلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په سوریه کې له روان تشدد سره هم د اوربند بیرته ټینګولو هڅې ممکنې دي. او د آذربایجان دفاع وزارت وایي چې په ناګورنو قرهباغ کې پرون سه شنبه یو آذری عسکر ووژل شو.
انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل یو غېپ پسې ورشبل یو غېپ پسې ورشم دې کې را باندې ورستی دې شی او نه هیله به تخپل کوټ راځم.
دوم راځو دې نه مکانه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین سوایي
کوټه ازری په دې ګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسئ. دوستانو بیا هم زاجمل تورمان د انصاف په لټه کې د وی بل خبرونه په وړاندې کولو سره له تاسو سره يم. دوستانو په دغه خبرونه کې د رحمت الله په نوم زموږ یو اوریدونکي د ننګرهار ولایت له درې نور ولسوالۍ څخه اړیکه نیولې او خپل ستونزې را سره شریکه کړي. دا چې د رحمت الله ستونزه څه ده راځي چې په ګډه واورو.
زما نوم رحمت الله دی، ولد ادم خان د درې نور ولسوالۍ ما او په خېوی ولسوالۍ کې په کرامې کور نیولی دی او دلته زندگی کوم. ستونزه همدا ده چې زمونږ کور په پاکستان کې ډېر د طالبانو وخت کې چې مونږ دغه ځای نه تللي وال دم زندگی کوله. کله چې زه دې خوا را واوړېدلم نو زما دا ځان مې په دې نظامي کې واچ اردو نه اردو ته رالم کمانډو ته بیا هلته دا په پاکستان پېښور کې چې دماکه وشله هغې د وجې نه پښتنو باندې ډېر سختي راغلله. زما بچیان د بل چا په نامه باندې مې په مکتب کې داخل کړي وو. نو کله چې د مکتب کې پته ولګېدله چې دا خو پښتانه دي پټانان دي یزې زما بچیان مکتب نه ویسل چې مکتب نه ویسل نو ما خپل بچیان د زنګوال مال بچیا کډه راوخلې راځي. دا زه تورخه مو پورې مخې ته تلم ما کډه مې راوصله دیخوا دا دلته غوږ کور نه لرم. بیا مې خېوه کې کورونی په کرا باندې بیا مې دا ماشومان ویوړل لیسې ته. لیسې کې به راته ویل چې دغه کارو کې دیو په سپارچو باندې د اسلام آباد ټاپه نه لګېدلې او دا وزارت د ریاست د معرف ته دغه دلاړ مجرین ته سال تاریخ وګه چې دا تاریخ به راځي کې وزارت معرف ته هغه ځای نه بستا دا مکتوب در کوي دلته لیسې ریاست د معرف باندې در کوي مکتوب جلال آباد ته. جلال آباد مونږ ته مکتوب را کوي مونږ به دا ستا ماشومان داخل کړو. بیا چې ما جلال آباد ته لاړم هلته په وزارت د مهاجرینو کې مې عریضه وکړله. هغه ځای نه عریضو سره او د دې تذکیرو سره او دا مکتوب مې ورسره راکړو. بیا وزارت د مهاجرینو ته معرفي کړم. وزارت د مهاجرینو کې دا مکتوب راکړو چې د دې مشکل په وزارت د معرف کې باید سل در سل فیصد حل شي. دلته چې راغلم بس همدغه یوه خبره ده چې سبا را غواړو بچیان دي بل سبا غواړو کله وایي امضا پاتې ده کله وایي فلاني موین امضا پاتې ده کله وایي د رئیس امضا پاتې ده کله وایي د وزیر امضا پاتې ده هېڅ په سره بیا باندې نه پوهېږم یو نهم مکمل کړی او لسم ته ختلی او د لسم څه نو په خپل رزلټ دغه هم را وړي دي نمرې هم را وړي دي څو نمرې ګټلې زما بچیان په خپل لیزه کښې مې اوس کېنولي دي او همدغه زیزي فري مکتب وایي په حاضري کښې نوم نه لري کور یې ودان د لیسې مدیر نه هغې وویل بچیان دې مکتب کښې خیر دی راځي دي وایي دي خو ته دا کار کوشش وکړه چې د هلکان داخل شي چې دا داخله یې وشي چې دا سبا بیا دغه ته ځي یولسم صنف ته ځي نو کور یې ودان هغه اوس مکتب کښې اچولي دي درسونه وایي خو داخله نه لري یعنې فالتونه هلدي هلته او نامې خدا زما بچیان د زمونږ د لیسې دولسم صنف والا هم ورسره دغه نه شي کولی مقابله نه شي کولی هر وخت کښې دې غواړي زه هماغه په ورځ غواړم چې امتحان تېنه واخلي زما داخله په خاره ده که امتحان اخلي هم ورته تابېدار یم که همدغسې مکتوب ورکوي د ریاست د معرف د جلال آباد باندې چې دغه هلکان مکتوب رسمن ورکړي چې دا هلکان داخل کوي او که مکتوب ورکوي چې دغه کسانو نه په معرف کښې امتحان واخلئ وزارت د معرف کښې یا ریاست د معرف کښې یا هماغه د لیسه کښې امتحان اخلي هر چېرته چې امتحان اخلي زه ورته حاضر آمده یم درې ځلې زه هلته تللی یم ځکه چې زه نظامي یم دومره مونږ ته دغه دغه پسرلی چې راغلی دی دومره عملیاتونه په مونږ باندې دي زه خپل هم فلحال په وظیفه کښې یم او درې ځلې مې اجازه دغه صاحب په ډېر مشکلاتو باندې زه خپل د عسکری نه تللی یم هلته وزارت ته په درویشۍ کښې تللی یم زما احترام یې نه دی کړی حتی هلته ما لږ لانجه م وکړله چې ما هلته درویشي مونږ هغسې تاسو حفاظت دپاره چې په چوکۍ کښې ناست ساتئ تاسې کار وکړئ تلویزیونونو کښې ریډیوګانو کښې همدغسې تاسې ووایي چې خپل بچیان مکتب کښې واچوئ زه چې خپل بچیان مې په مکتب کښې دي لاس کښې اسناد لري صرف فرق دومره دی چې هلته ټاپه نه دی شوی نو خیر دی که ټاپه نه دی شوی دلته تاسې ټاپه کوي زما بچیان پاتې نه شي دي مکتبونه غوښتنه دا لرم چې یو مکتوب ورکړي په ریاست د معرف باندې چې زما ماشومان هلته په مکتب کښې داخله شي داخل شي داخل چې رسمي شي هلته بې سرنوشته دي هسې ځي مکتب ته هلته درس وایي خو مثال داخله نه لري رسمي نه دي
د انصاف په لټه کښې
د رحمت الله ستونزه مو واورېدله نو ومو غوښتل چې د ستونزې د اواري په تړاو یې د پوهنې وزارت له چارواکو سره دغه موضوع شریکه کړو د پوهنې وزارت د خپرونو مسؤول کبیر حقمل په دې اړه راته وویل
موږ له ټولو هغو افغان زده کوونکو نه چې له بهره را ځي یا قانوني اسناد غواړو هغه اسناد باید دې ښکارندوی وکړي چې دوی واقعا درس ویلی دوی واقعا مکتب ته تللي او دوی واقعا وایي اته یا نه صنفه درس ویلی ده د دې درس ثبوت او د دې درس شواهد موږ له ځانه نه سو ورته جوړولی او نه هم قانون موږ ته دا اجازه را کړې ده چې په یوې امضا سره دې د یو چا نهه کلنه دوره د درس تضمین کړو بلکې دا مکلفیت د والدینو او د ماشومانو ده چې مخکې دې چې افغانستان ته را شي دوی پر دې پام وکړي یا پر دې فکر وکړي چې د خپلو اولادو یا ماشومانو مکمل اسناد ځان سره را وړي د ښوونځي امضا باید ښوونځی پېژندل شوی وي باید فزیکي وجود ولري قانوني وجود ولري هلته د معارف د موجودو نمایندګیو او د افغانستان د قنسلګرۍ ټاپه له ځان سره ولري او دلته هم د مهاجرت اسناد وړاندې کړي په ډېره خوښۍ سره یې موږ بچیان جذبوو او که چېرې دغه اسنادو نه لري متاسفانه زموږ امضاوې د قانون خلاف دلته را ځي هېڅوک هم دا سند نه شي ورته امضا کولی او تر څنګ یې په راتلونکي کښې د دوی پر سوابقو باندې بد اغېز کوي کله چې د دوی سوابق قانوني نه وي که له دولسم نه هم فارغ شي له سره چې د دوی اسناد ارزیابي کېږي کتل کېږي بیا دوی ته مشکلات جوړوي
د انصاف په لټه کښې
یو وایي چې هغې پسې ورشه بل وایي هغې پسې ورشه بل وایي هغې پسې ورشه همدې کښې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته را ځم
کوو چې حاضري حاضر کړي انشاءالله مونږ جلبونه پسې ورکړي
د انصاف په لټه کښې
قدرمنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ خپرونه چې تاسې واورېدله خدای دې وکړي چې د رحمت الله ورور د ماشومانو د ښوونځي ستونزه هواره شي تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کښې خدای سپارو خو په تلو تلو کښې درته وایو چې موږ سره اړیکه ونیسئ خپلې ستونزې را سره شریک کړئ انشاءالله موږ هڅه کوو چې ستاسې ستونزې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسوو د اړیکو شمېره مو ده 0 9 2 9 3 ښه ونه یې ولرئ
د انصاف په لټه کښې
آزادی او اوریدونکی جوړونکی طاهر روشن
ګرانو دوستانو او د آزادی او اوریدونکو د خبرونې قدرمنو مینوالو د سلامونو او شو هیلو په وړاندې کولو سره زه تای روشان تاسو درن ورځې د دغه پروګرام اوریدلو ته رابولم. قدرمن اوریدونکو، باید یادونه وکړم چې موږ تل هڅه کوو تر څو ستاسو ګرانو دوستانو پیغامونه په بشپړه توګه خپاره کړو، او په دې هیله یو چې ستاسو غږ د اړوندو چارواکو غوږونو ته ورسیږي او د امکان تر حده ستاسو د غوښتنو، ستونزو او وړاندیزونو د حل یوه لاره پیدا شي. خو ستاسو ګرانو اوریدونکو څخه زموږ هیله دا ده چې خپل پیغامونه په واضح او د هر تر امکانه په لنډه توګه ثبت کړئ. نور نو تاسو انتظار نه پرېږدو او دغه دی ستاسو د پیغامونو په خپرولو پیل کوو.
ډاکټر صاحب، تقریبا زما د شل کال کېږي وچ ټوخ کېږي، نه بلغم ورسره شته او نه هم بل شی ورسره شته. څه وخت شي یخ شی یخې اوبه، یا د چې یخ شی وخورم بیا ټوخم، او که چېرې ګرمي اوبه یا ګرم شی خورم نو بیا نه ټوخم. نو دا مرضي تقریبا د شل کال څخه کېږي اوس فلحال زما عمر شي اته دېرش دی. نو خو دوا نه هم کړې دي، هغه پیدا نه ده کړې. اوس د څه شی نه رامعلومې شي کوم شی وکړم یا څه راکړم.
ګران وروره، تاسو خپل نوم هم نو یاد کړئ، خو په صورت باید وایم چې ستاسو دغه ستونزه چې روغتیایي ستونزه ده، تاسو کولی سئ د ازادي راډیو د روغتیا په پروګرام کې طرح کړئ. دغه پروګرام د یکشنبې په ورځ د افغانستان په وخت د 2:30 بجو څخه تر 3:30 بجو پورې خپرېږي. نو تاسو کولی سئ دغه خبرونې ته ټلیفون وکړئ او خپل روغتیایي ستونزه هلته بیان کړئ، او دغه پروګرام میلمه ډاکټر به حتما تاسو ته مشوره درکړي. دغه پروګرام مستقیم شمیرې دغه دی: 0 9 9 2 3 5 0 0، او یا هم بل شمیره 0 0 8 2 2 5 5. نو ستاسو د ناروغۍ د ژر علاج په هیله بریالي اوسئ.
السلام علیکم، زه ګلخان یم د هلمند ولایت د نداجو ولسوالۍ څخه. زما دا خواهش دی چې دا غمر د مرجع پر لارې په نمبر باندې ول خلګاتا څنګه په سیمه راګر دی دا سم پتی پراکې چې موږ ضرورت لري مریضان یا کار لرو ضرورت لپاره زو دې مزاګر دی په مسکار کې په پوسټ کې. نو دا او باید چې خپل حکومت خپل کار خپل وکړي، مثال یا حکومت او ته جوړ کړي دا په ځای دا غرمه د لوړ مقامات څخه دا خواهش کوم چې دا خپل اکثر ته یو هدایت ورکړي او لارې برابر کړي. او سلام به احترام د پیغام د نشرېدو په هیله. السلام علیکم.
قدرمنو دوستانو، زموږ یو شمیر اوریدونکي کله کله زموږ د بیلابیلو پروګرامونو توپیر نه کوي، یعنی د یوې خبرونې پر ځای بلې خبرونې ته ټلیفون کوي چې هلته به ستاسو غوښتنې او ستونزې نه سي حلېدلی. د مثال په توګه زموږ دغه ګران اوریدونکي د ازادي اوریدونکو خبرونې ته ټلیفون کړی او داسې یوه غوښتنه یې کړې ده.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته اول سلامونه وایم. رسول الله او ما ته دې هارون باچا په اواز پسند راغنش او سلام خدای په امان.
نو ګران وروره، که چیرې تاسو غواړئ خپلې د خوښي کوم سندره واوري، نو لطفا د خوشکولو سندرو پروګرام ته ټلیفون وکړئ. دا پروګرام هر ورځ د غرمې د 2 څخه تر 2 بجو پورې خپرېږي. نو تاسو دا پروګرام ته واژونسي او د هغه په ترڅ کې د ټلیفون شمیرې هم اعلانېږي. نو تاسو لطفا دا شمیرې یادداشت کړئ او بیا همیشه هلته ټلیفون وکړئ. تاسو خوشاله ژوند غواړم.
یا سلام علیکم، زه عبد السلام د هلمند ولایت صدا ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام او دعا، زما مشکل په پیغام د غدل ته محترم رئیس د خوښ خاص څخه چې د هلمند ولایت د کم دولتي خلک چې یا ما یفسي دي یا زخمتي دي یا مثلا تکاوت شوی دي، د دې او ته هیڅ خاص پام لرنه نه درسوي، باید دې دې پام لرنه ورته وکړي. بعد سلام و دعا مې دغه پیغام دی چې د هلمند د ولایت د خلکو سره کوم ژمنې چې شوي دي هغه ژمنې نه دي عملي شوي، خلکو د معیدینو حقوق تر پښو لاندې کړي، د دولتي معیدینو ده. نو باید دې ورته یو نمره مځکه ورکوه چې د یوې نمرې د کرایې وس دوی نه لري توان او طاقت. و سلام به احترام باید زموږ پیغام خپور کړي د ازادي راډیو د لارې. سلام.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت څخه عبد الناصر خبر کوم. سوال دې ته نه وایي چې سوال تاسو څنګه کړی دا ساتي قانون ومنه، یو څه باید طالبان د خپل شرطو څخه تیر شي او حکومت هم د خپل شرطو څخه تیر شي چې واره خو د سودی بازار امن څه سي بیا به ورسته پردا عباس کې چې
سوله بیا به سولې خبرې سره کوي او بل ته به شرطونه یې او باید ډېر ډېر شرکو څخه حکومت هم چېر شي طالبان هم چېر شي بیا سوله بند سره کوي شي بې له دې څخه سوله بند سره نهشي راتلی. وسلام په احترام.
زه د ازادي راډیو د خپل اورېدونکی یم. زه د خپل پیغام د ازادي راډیو ته د هلمند ولایت څخه پیږدم. زما په نظر طالبان صلح غواړي، خو طالبان د پاکستان په لاس کې وروره یرغمل دي. دوی د صلح اختیار واک نه لري که هر طالب چارواکي د صلح ته زړه شه کي یا د صلح اندېښنه په زړه کښې را وګرځوي، دوی په خبر شي، دوی سمدلاسه یا وژني یا جرګي یا زندان ته اسي. نو وروره بین المللي حکومت خو مې دا خواهش دي چې بین الملل له لارې د امنیت چغرله پاکستان باید دا هېوادونه زور واچوي، دغه ته راجی کړي چې طالبان سولې ته اراده کړي. طالبان سوله غواړي، بالکل یې غواړي، خو دوی واک او اختیار نه لري د بل په لاس کښې ګرځي. وسلام.
السلام علیکم. زه محمود د کندهار ولایت د مرکز سنجوی څخه خبره کوم. ما د ټوله ولس تر ټوله افغانستان د مشرانو څخه مې دا هیله ده چې زموږ د کوم زموږ مل تجارت چې د پاکستان د لارې کېږي او دې په کراچۍ په سمندر کې یا پر دری او ماسول په وضع کوي، نو د افغانستان د ولس او د ټولو حکومتي چارواکو دا هیله ده چې دغه د پاکستان کوم تجارت چې زموږ مل ته لارې کېږي منځنۍ آسیا ته باید پر دغه باندې هم بندیز ولګوي. وسلام. با احترام.
دا د د ازادۍ راډیو څخه زه دا پیغام لرم چې د سنګین د ولسوالۍ ته دا خبره کوم چې زه یاد خان نومېږم، چې دغه موټروانانو ته که د سنګینې او که د زنداورې او که د کندارې او که د زارجو کې ساګور ته زه دا پیغام لرم د ازادۍ راډیو ته چې دغه موټروانان دي راکري ارزانه کړي او د خیر سردما سه تېل ارزانه دي مونږ کري هغه کېرېږي. وسلام. د ازادۍ راډیو څخه زه دا پیغام لرم او چې دغه تېل ډېر ارزانه شوي دي، دا موټروانان ظلم کوي، دا کري دي ډېر ارزانه کړي. هر یو معنا د ستړي زرکې دي، دا د افغانستان خلک ډېر ستړي دي، دغه تېل ارزانه دي او کري هغه کري دي. او د زارجو ته زه دا خبره درته کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورور. ورور زما نظر خدا دا چې افغانستان کې تر څو پورې اسلامي نظام راغلی نه وي، چې نو واقعي اسلامي نظام هېڅکله م امن نه شي راتلی. دا نورې ټولې خبرې هسې تور ده، بې ځایه دي، بې خوځي، هېڅ معنی نه لري. وخت ضایع کول د وخت کوشي ده. پاکستان نه امن غواړي، یا امریکې نه غواړي، یا له روس نه غواړي، یا چین نه غواړي. ټولې دنیا ته امن به الله ورکړي او الله به په اسلام هغه وخت امن ورکړي کله چې الله خوشحاله شي. السلام علیکم.
موږ دغه خواهش د کندز ولایت د شاسته ولسوالۍ غږېږم. موږ د د میراو د ولسواله د والي صاحب د لوړو مقاماتو وزیران څخه د امریکایانو په کندز کښې دغه خواهش دا ده چې دغه موږ د شاسته ولسوالۍ کښې دغه اربچان کمالک و جمالک چرسیان ورته وایي، دغه ورته وایي پر موږ اوبه لګې کړي دي، 200 او 300 کور یې پاک ونروله او دغه وزیران ټوله لوړو مقامات خبر کړي دغه څخه چې موږ دغه غم وخوړل شي. دغه په جدید سره دغه لنډ دغه معلومات وخه دغه جواب وخواړو څخه
دغه سوال. هلو، السلام علیکم. زه عبدالحکیم د کومزده ولایت د دشت ارچی د ولسوالۍ څخه دا پیغام ثبتوم. پرون چې د بغلان کوم وکیله او د ښاروال مرستیال کوم مېلمانه وه، هغوی حقیقت ویل چې د دې مظلوم ملت سره تبعیض کېږي. 15 کیلومتره شا د خط ویشتل کېږي. دغه حال عینی د شتارچی په ولسوالۍ کې هم دی او ټولو کورو ته اوبه وریله کړې دي. د مسلمانانو کښتونه او د مسلمانانو اویلې مکمل پر دابل مخ را واړولې. نو خواهش مې دا ده چې زما پیام ژر تر ژره د لوړو مقامات سره شریک کړي. وسلام.
نام اتفاق یم، هغې د ولسوالۍ د خلک څخه متضو د کلي اوسېدونکی یم. ما سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو ته ورسېږي. افضت له هغه دي اشرف خاني او ډاکتر عبدالله ته هم ورسېږي. او بل زما د ډاکتر عبدالله او اشرف خاني څخه دا ارزو ده چې تاسې کومه مهرباني وکړه، ډاکتر صاحب عبدالله چې و ایران ته سفر ولګوي او د خپلو افغاني بندیانو پر برابر د دا خبره ورسره شریکه کړه، د تبادلې پر برابر چې زموږ د افغانستان بندیان دي زموږ ته وسپاره شي او د ایران به تاسې ته وسپارو. خیر خو هغه خبره هم سرته ونه رسېده. او بل تا دا کار ولی ونه که خپل د ملت پر برابر باندې زندانو ته ورغلی وای او د دې زندانو د زندانیانو معلومات و تا ته خپله حاصل شوی وای چې د افغانانو زندانیان سره څه رقم عمل او څه رقم رویه کېږي. په کلو کلو په 15 کاله په 4 کاله په 3 کاله دا بندیان ناست. خو هر رقم دوسیه چې ولري د دوی محکمه لاندې کېږي. 15 کاله و 16 کاله 4 کاله 3 کاله دوی ناستې بعد هغه محکمه کېږي یا 10 کاله یا 20 کاله یا 15 کاله یا عبدالعباد دغه محکمه کېږي. مهرباني دې کړی وای ته به وزغلی وای دغه بندیان به ګرځېدلی وای پلاوی د دوی حالات ځان ته حاصل کړی وای چې حالې دې څه هوارې دي. په ایران کښې چې دغه نجلۍ ووژل شول د ایرانیانو له خوا څخه د هغې په اړوند باندې هم داسې هېڅ خبر ترلاسه نه کوي او مهم معلومات ترلاسه کوي. السلام.
بله السلام علیکم. زه حبیب الله د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما سلامونه یې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته ورسېږي، خصوصا اشرف غني صاحب ته او ډاکټر عبدالله ته. زما پیغام دا دی چې دوی د افغانستان د بندیانو په اړه چې په ایران کښې بندیان دي، د هغوی د محکمو په اړه ولې د ایران د دولت د حکومت معلومات نه کوي او د دوی سره پوښتنه وکړي چې دوی ولې ناست دي او د دوی محکمې نه کېږي. ما خپل ورور په رفسنجان ښار کښې بندي دی داکل کېږي چې بندي دوی د ده محکمه نه کېږي بغیر له کوم مشکلو څخه. نو پر دې بر علاوه نور هم داسې بندیان شته چې د دوی محاکمې دا یو کال کېږي یا دوه کاله کېږي څوک بندیان دي او د دوی محاکمې نه کېږي. نو زما خواهش او هیله او ارزو د دوی څخه دا ده چې د دې په اړه معلومات وکړي د ایران حکومت څخه چې د دوی محاکمې ولې نه کېږي. والسلام.
زما نوم عبدالله دی، فراه د ولایت څخه زنګ وهم. دغه سربازان چې وایي درې لکه دوه پنځوس زره سربازان دي، حکومت یې ولې معلومات نه کوي چې معاشونه اخیستل کېږي؟ درې لکه دوه پنځوس زره د خدای په امان، بله مو وخت نه نیسم.
السلام علیکم رحمتالله وبرکاتو. زما سلام یې ټول ازادۍ ټول کارکوونکو او اورېدونکو ته ورسېږي. زما سلام صاحب زما وختونه رشتماني سردار دي. تاسو سره تېرې درکړی شوي دي جنګ لپاره درکړی شوي زما د میدان د کینول لپاره. زما زابل ولایت په کینول ولایت مرور ولسوالۍ کښې پوره 15 ساله جنګ دی، یوه تیاره رانه لري. زما وختونه د رشتماني سره ده. دا ازادۍ له لارې ورسېږي. السلام علیکم.
ما و ټول افغانستان و مشرانو ته دغه اعلان ایستوي چې پاکستان و امریکا څه کوي په خپلو جوړه سره وکړي وروره هغه جوړ دي جوړ نه راځي. نو السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. زه د کندهار د احمدشاه بابا د ښار څخه خبرې کوم. دغه د کابل پیښه چې کومه وشوه دغه په تراو چې وشو نو په دا کښې خو ډېر مسلمانان په شهادت ورسېدله. کوم خلک چې ناست دي چې دا اوس خوشحالي په کوي دا په تاو موږ کړی دي او په ډېره بېشرمي سره قبلوي وایي دا موږ وکوي. نو دا یوازې زما غږ نه، دا د ټول د افغانستان د خلکو او ټولو وطنوالو د خوا دا غږ دی چې خو ورځي هغه دوې دي چې ګور ته ورځي د الله و قانون ته ورځي. خو ناست به یې موږ ته معلومېږي یا په کوټه کښې ناست یا په چمن کښې ناست دي. ته خوشحاله یې چې زه جنت ځنګ الحمدلله ته به دوزخ ته روان. ټول اسلام ټول مسلمانان ټول علما په دې خبر دي چې ته به دوزخ ته روان یې. د ټولو مسلمانانو شهیدانو قاتل یې. اوس ټولو مسلمانانو ته معلومه شوه چې د شرابخورو پنجابي غلام یې او انشاءالله دوزخ ستا په نصیب دی. او د ټولو مؤمنانو مندو خوندو چې تاسې په شهادت ورسول ته اوس هلته ناست یې په بیا ټول لاسونه تېروې ده د جنت ټیکهدار ځان بولې. ته د جنت ټیکهدار نه ته الحمدلله د دوزخ ټیکهدار یې. ټولو مسلمانانو ته معلومه ده چې مسلمانان کوچنیان ښځې دا تا په شهادت ورسول دا کوم څه جنت ته ځي د الله پاک او د قرآن دا قانون دی. دا د قرآن ته غلط استعمالوي قرآن دا رقم دي. نه الله پاک وایي نه قرآن وایي. که د الله دښمن یې د قرآن دښمن یې د اسلام دښمن یې د افغانستان دښمن یې دای دی جهنم دی د ټول افغانستان د خلکو د تا سبب دعا ده الله پاک مو دوزخ در زایکه زما دعا ده زما ټول وطن دعا ده تاسو د الله او د الله د قران دښمنان یاست د الله دښمنان یاست او د الله د دین دښمنان یاست نو تاسو نه تاسو خپل شایسته کوته چې دا پر بریټول اسنه تیروي چې موږ مجاهد دا جهاد نه دا مقصد وکړي دا مو د افغانستان مؤمنان مجاهدین خلق په شهادت ورسول ان شاء الله تاسو جذبه تاسو زایبم هغه جهنم چې الله پاک تاسو مقرره کړی دغه ځای ته روان یاست خوشحالي مه کوئ د جهنمیانو بس ما له خاصو دا پیغام دی و ټوله وطنوالو و ټوله قوم ته د خدای په امان په مخه مو شه.
د ننګرهار ولایت څخه د خانجان خون کې د مرکزي خوی اوسیدونکی او د توکل بابا د لیسې برحال خون کې دا پیغام ثبتومه. د زړه له جوشه چې هغه چارواکي چې د پاکستان پر رهبرۍ سره افغانستان کې انتحاري حمله کوي هغه باید هم اعدام شي. وسلام.
سلام علیکم. زه عبدالحمید هلمند ولایت خبرې کوم. ټول آزادۍ کارکونکو ته نیک اعلان سلامونه وایم. بعد له سلامه ایما یو اپیل دغه شورو طالبانو کدی دا د اسلام حرف او د طالب څخه جنه ها خواته دغه د شنو مارکر سي چې دا له اسلام سره هیڅ تعلق و نه لري او د اسلام له ټکداري سره د اسلام ته کداران چې دی ځان بولي پر له دغه سره هیڅ تعلق و نه لري ولې دا سیاسي مخه ته ځان راځي او استخبارات د دنیا کې ستیل دی ولا ټول ملت تباہ کو ټول ملک تباہ کو دا ټول اسلام تباہ کو د خلکو اور وګړه له دغونه دا تکای لري چې بل په کابل کې سه حمله وکړه زموږ ځا کرے اور نتی پرورو پرته وي اور وګړه خلکو کیمرې ورته نیولې وي دا د دوی لخواره د مرګ وکړه دا د دوی خوندې مندې د مسلمانې وسلام.
قدرمنو دوستان دا هغه پیغامونه چې په دې اصول ځکه تاسو د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په دستګاه کې ثبت کړی نو په دې هیله چې ستاسو ژغ د مربوطه چارواکو تر غوږه رسیدلی وي او ستاسو د یو شمېر اورېدونکو ستونزې حل شوي وي د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. غواړم یوه یادونه وکړم چې دغه پروګرام د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو د ثبت شویو پیغامونو پر اساس جوړ شوی دی نو ستاسو د آرام او سوکاله ژوند شر وخت او خوشحالي په هیله تر راتلونکي خبرونه د خدای په امان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
اور میں بلد پل سنا کے دفر دورا باند جاؤں گا ٹوٹے ٹوٹے وجود میں بس روے نو باند رنگ دے اور میں بلد پل سنا کے دفر دورا باند جاؤں ٹوٹے ٹوٹے وجود میں بس روبنو بند رنگ کربلا دران جوڑا رنگ پوینو دے آوان سو بدا سبے گنا زاد پردوپ سے قربان یوم یو فاترا تاگی بل میں